روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. آنچه شما در این برنامه خواهید دید: هزار روز پیش درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته شد. محرومیت میلیون ها دختر از تحصیل چه عواقبی دارد؟
و به خاطر بسواد ماندن یک نسل، تأثیری از این سر نسل های آینده هم می باشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است.
برگزاری امتحان کنکور بدون حضور دختران در افغانستان، دختران واجد شرایط تحصیلات عالی مشغول چی هند؟ افزایش 38% بیماری کانگو در افغانستان در دو ماه گذشته، چگونه میشه از این بیماری در امان بود؟ صعود آبی پوشان افغانستان به جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت و شکست تیم ملی فوتبال مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا. آیا افغانستان هنوز شانس راهیابی به جام ملت‌های آسیا را دارد؟
شانس کمی وجود داره، اما سخت است و نشد نیست. با توجه به KFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 8 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تا. در دو دوره گذشته 12 تیم گرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریف های مدعی.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. سعدیه تجلی هستم با یک برنامه دیگر روز هفتم در خدمت شما. در هفته ای که گذشت، هزار روز از ممنوعیت رفتن دختران بالاتر از صنف ششم و مکتب گذشت، میلیون ها دختر خانه نشین هستند و هنوز در انتظار باز شدن مجدد درهای مکاتب. صندوق کودکان سازمان ملل یا یونیسف این هفته در گزارش اعلام کرد که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر متعلم در این کشور شده است. مقام های طالبان میگویند برای بازگشایی تمام مکاتب دخترانه به یک طرح جامع و اسلامی نیاز دارند، طرحی که با گذشت حدود 1000 روز هنوز جزئیات آن مشخص نیست و کسی نمیداند که چه وقت عملی خواهد شد. بسته شدن درهای مکاتب در افغانستان اشک، ناله، اندو، اعتصاب و اعتراض را در پی داشت، اما هیچ کدام باعث نشد تا طالبان در این اقدام کوتاه بیایند یا چارچوب زمانی برای باز شدن دوباره مکاتب تعیین کند. از سوی هم تعداد از فعالان افغان در بیرون از افغانستان کارزار برای حمایت از دختران بازمانده از تحصیل برای انداختند.
اسما از کابل است و 999 روز کامل میشه از مکتب محروم است. اسما میخواست دکتر شود. مرسل از سرپل صنف 12 بود وقت مکاتب بسته شد. فرشته از خوست صنف 9 بود وقت درب مکاتب بسته کردن. فرشته ارزو میکنم پسر میبود تا میتونست به درسش دوام بدن. نیلوفر از کاپیسا میپرسد که چرا از حق شرعی خود بر آموزش محروم است. همیشان از همه ما میپرسند که آیا 1000 روز محرومیت دختران از مکاتب به چند هزار روز خواهد رسید و یا درب مکاتب باز خواهد شد. 1000 روز محرومیت دختر از مکتب در سال 1403. 1000 روز. در چند ماه گذشته ما در رواداری و همکارای ما در مصور در یک تلاش مشترک صداها و قصه های دختران را از سراسر افغانستان جمع‌آوری کردیم. با دردها، ناامیدی، خشم، آرزو و خواستهایشان گوش دادیم. از آرزوهایشان شنیدیم که چطور میخواهند مثل دخترها در سایر کشورهای اسلامی و در سایر کشورهای جهان و درس خود دوام بدن و شهروند های تأثیر گذار در جامعه خود باشند. حالا در قالب یک کمپاین یا کارزار اقرا، این صدا و قصه ها را با شما در میان می‌گذاریم.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
از شفیق اخبرواک در مورد کارزار اقرا پرسیدم.
کمپین اقرا که رواداری و مصور هر دویشان مشترکان شروع کردن دو بخش اساسی دارد. در یک بخش ما صداها را 34 ولایت افغانستان جمع کردیم و این صداها را از صفحات اجتماعی رواداری و مصور نشر میکنیم و امیدوار هستیم که همه مردم افغانستان این صداها را نه تنها که بشنوند بلکه شریک هم بسازند تا این صداها و قصه ها و تجارب دخترها که بعد از بسته شدن مکاتب
از سرشان چی میگذره، زندگیشون چطور تغییر کرده، حالت روانیشون چطور هستن، فامیلایشون در چی وضعیت هستن، آینده را چی میبینن و از ما شما چی توقع دارن. اینو با هم مردم افغانستان شریک بکنن و تا جایی که میتونن تا بیشتری مردم صداهایشون برسن. در بخش دومی از کمپاین ما توقع داریم که تمام مردم افغانستان چی در داخل هستن چی بی از بیرون از افغانستان از راه‌های مختلف در باره تعلیم و مکاتب دختر رو صحبت کنن، از هشتگ اقرا و لج افغان گرلز لرن استفاده کنن، قصه ها و درد ها و نظریات خود نوشته کنن. اگر نظر به محدودیت ها نمیتونن که در صفحات اجتماعی یا دیگر صفحات رسانه‌ای نظریات خود شریک کنن، میتونن یک روز در مهمانی مسجد خانی خود درباره تعلیم دختر رو صحبت کنن. هدف عمده کمپین اقرا ای است که نه تنها که ما خواهانی هستیم که مکاتب دختر هر چیز زودتر باز و خدا کنه که کمپاین یک نوع از تاثیر داشته باشه، ولی در نهایت باید حداقل اینمی بحث ادامه بدیم و این به یک حالت عادی روزمره ما تغییر نکنه. و دیگه ای که تاثیرات تعلیم یا بیسواد ماندن دخترها، اینکه خود دوره مکتب دوره است که به هیچ صورت قابل جبران نیست. وقتی که این میلیون ها دختر از مکتب باز ماندن، وقتی از یاد تیر میشه، زندگی از یاد تیر میشه و این بعد از اینکه مثلا مکاتب باز میشن و بسیار مشکل است که همه اینا بتونن پس به مکتب برن، یک نسل مکمل بیسواد میمونه و بخاطر بیسواد ماندن یک نسل تأثیر از این سر نسل های آینده هم میباشه، چون در کشورهای مثل افغانستان زن اساس فامیل و اجتماع است. و دیگه ای که تأثیرات اقتصادی بسیار زیاد داشته در وضعیت کلونی افغانستان، ما هر روز میلیون ها دلار بخاطر بسته ماندن مکاتب دخترها تاوان میکنیم. باسوادی زن ها و مرد ها هم رابطه مستقیم با فقر دارد. اگر در کشورهایی که زن ها کمتر به مکتب میرن فقر بیشتر است، در کشورهایی که زن ها کمتر به مکتب میرن، وقتی زن ها کمتر به مکتب میرن، دختر ها کمتر به مکتب میرن، سطح ازدواج های اجباری و ازدواج های طفلا بیشتر است. اطفالی که به مکتب میرن صحتشون به مراتب خوبتر از اطفالی است که به مکتب نمیرن. پس این همه چیزهایی که است در باره خود اینمی دختر ها که از مکتب ماندن و فامیلایشان و در نهایت در باره تمام اجتماع، ما در یک نوع در روبه در هر بخش زندگی تاوان میکنیم. و یکان وقت من فکر میکنم مثل که امی شروع زوال افغانستان باشه. من فکر نمیکنم افغانستان بقا پیدا کنه بعد از اینکه یک نسل مکمل از دخترهایشان بیسواد میمونه. ما فعلا امی سروی ها رو شما شاید دیده باشین که در افغانستان بیشتر از 100 مادر و طفل در یک روز میمونه به خاطر اینکه پرسنالیتی بی درست وجود نداره. در هر بخش جامعه، در هر بخش اجتماعی به حضور زن ضرورت است. به یک زن قاضی ضرورت داریم، به یک زن ژورنالیست ضرورت داریم، به یک زن دکتر ضرورت داریم، به یک زن سیاستمدار و وکیل ضرورت داریم. به غیر از حضور مانادار زنان، هیچ وقت افغانستان نمیتونه ترقی کنه، هیچ وقت افغانستان نمیتونه با پای خود ایستاد شود. تشکر.
حکومت طالبان پس از بسته کردن دروازه های مکاتب دخترانه برای متعلمان دوره متوسطه و عالی در 26 سنبله سال 1400 با همتونها و کورس های آموزشی را نیز برای آنان بست. و امسال باز برای سومین بار امتحان کنکور در افغانستان برگزار شد و بدون حضور دختران. صدها هزار دختر واجد شرایط دانشگاه محصور در چهار دیواره های خانه خود هستند و در بیشتر موارد دچار افسردگی، انزوا و طمعی از ازدواج های زود هنگام و اجباری میشند. تعداد هم خود را مشغول کارهایی کردند، کارهای مثل نقاشی، خطاطی، خیاطی و غیره هنرهای دست. اداره ملی امتحانات حکومت طالبان گفته که در نظر داره امسال کم از کم 75,000 دانش آموز پسر را در پوهنتون های دولتی و خصوصی جذب کند. این در حالی است که دانش آموزان دختر در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت در امتحان کنکور دستاوردهای بسیار خوب کسب می‌کردند و چند بار نمره اول این امتحان را به دست آورده بودند.
خب با تأسف که در کنکور امسال هم که تقریبا در حدود بیشتر از یک هفته 10 روز آغاز شد، دختران نتونستن که اشتراک بکنن و سهم بگیرن و این یک ضایعه بسیار بزرگ برای جامعه افغانستان و برای بخصوص برای دختران هستند. در دوران جمهوریت سالانه در حدود 400,000 متقاضی تحصیلات عالی که وجود داشت، 30% از اینها در حدود 110,000 از اینها دختر بود، که با تأسف در 3 سال اخیر هر ساله در حدود 110,000 دختر جوان از تحصیلات عالی باز میمانند و این یک فاجعه بسیار بزرگی آموزشی و علمی برای دختران و برای جامعه افغانستان هستند. خب ببینید تبعات ازی برای جامعه افغانستان بسیار گسترده است و پیامدهای گوناگون داره. نخست از همه این است که وقتی که دخترها، زنها نتونن به تحصیلات عالی راه بیابند، نتونن تحصیلاتشان را ادامه بدن، خب بدون شک این روی تعلیم و تربیه پسران هم تأثیر گذار هستند. در دوران جمهوریت در حدود بیشتر از 35% معلم ها را در مکاتب ابتدایی و متوسطه و تحصیلات عالی زنها تشکیل میداد. خب حالا این زنها نه در دوران در مکتب مکاتب متوسطه و تحصیلات عالی نمیتونن که درس بتن، نمیتونن که کار بکنن. خب این یه خلای بسیار بزرگ است که پسران هم از او محروم هستن. موضوع مهم بسیار مهم دیگه این است که دانش و تکنولوژی در دنیای امروز بسیار سری در حال تغییر و گسترش است و این دانش و تکنولوژی زمانی معنا پیدا میکنه که او بتونه در مؤسسات تحصیلات عالی، در مکاتب با دانش آموزا و دانشجویا برسه، اونجا تطبیق شوه، روی از تحقیق شوه، کار شوه، گسترش پیدا بکنه و از این عملا استفاده بکنه. به طور مثال تکنولوژی دیجیتالی و همی هوش مصنوعی یا Artificial Intelligence امروز یک کارآمد بسیار وسیع در عرصه آموزش و پرورش در همه ابعاد تحقیق و پژوهش های علمی دارن. با تاسف دختران افغانستان اصلا دسترسی به این ندارن و در کنار از این مهارت هایی که در دنیای آموزش و پرورش امروز برش نیازمندی احساس میشه، این مهارت ها بسیار زود فرسوده میشن. یعنی به این معنا که تکنولوژی جدید وارد دنیای علم و دانش میشه و این تکنولوژی جدید به مهارت های جدید نیازمند است و این خاطر دختران افغانستان از 3 سال به این سو همچون امان تاری که از تکنولوژی جدید محروم ماندن، از آموزش مهارت های جدید هم محروم هستند. آموزش و پرورش مثلا رفتن به مکاتب، رفتن به دانشگاه ها یا استادای زن وقتی که به مکتب میرفتن درس میدادن و بعد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی میرفتن درس میدادن، این در حقیقت به سلامت روانی اینها بسیار کمک میکرد. چرا میرفتن در اونجا با همکارای خود، با همسنفیای خود دید و بازدید میکردن، به خاطر تدریس و به خاطر امتحانات خود آمادگی میگرفتن و این خاطر به سلامت روانی از اینها بسیار زیاد کمک میکرد. و از وقتی که این وضعیت تغییر کرده و دسترسی به مکاتب و دانشگاه ها ندارن، افغانستان واقعا به مفهوم واقعی کلمه به بحران فاجعه بار سلامت روانی گرفتار است، بخصوص برای زنان افغانستان. ببینید داستان زنان افغانستان در کل داستان تجربه های گوناگون از خشونت است و با تاسف که این داستان ها و این تجربه های خشونت در طول 3 سال اخیر به نهایت افزایش پیدا کرده. آمار را که ملل متحد از طریق مؤسسات و سازمان های گوناگون خود مانند یونسکو و یونسف و World Health و اینا در جمع‌آوری کرده، نشان میده که سالانه در افغانستان در حدود 3000 موارد خودکشی موفق و غیر موفق وجود داره. از این 3000 موارد 80% از این زنها تشکیل میده. در کنار از این زنها با اختلال افسردگی و یا همان دپرسیو دیسوردر که صاحب ترم تکنیکیش یاد میشه باش به نهایت شدید مواجه و گرفتار هستن و این ناشی از خشونت جسمانی است و ناشی از خشونت جنسیتی است و ناشی از خشونت روانی است و دختران جوان و زنان جوان خب به نهایت از این ناحیه رنگ میبرن، چرا که آنها در خانه باقی میمانند و در با این خشونت ها باید همه روزه دست و پنجه نرم کنند.
همزمان با نزدیک شدن عید قربان و ایجاد بازار فروش مواشی برای قربانی در نقاط مختلف افغانستان، نگرانی ها از افزایش بیماری تب و کانگو در این کشور بیشتر شده است. متخصصین بخش امراض انتانی در افغانستان کانگو را یک بیماری خطرناک خوانده و تاکید می کنند که مردم هنگام ذبح حیوان در هر زمان و شمول ایام عید قربان باید از لباس محافظتی استفاده کنند. تب کانگو بیماری است که از حشره ها و سایر حیوانات مختلف از جمله گاو و گوسفند و از این حیوانات به انسان ها انتقال پیدا می کند و وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان هفته جاری در یک پیام به رسانه‌ها گفته که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه مرگ و میر ثبت شده است. این نهاد می‌افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماه‌های گذشته در سال جاری 38% افزایش یافته. در افغانستان در سال 2023 میلادی بیش از 1200 مورد تب و کانگو ثبت شده که در نتیجه آن حدود 100 تن جان خود را از دست دادند. بیایید در مورد مرضی تب و کانگو بیشتر بدانیم چی است، چگونه انتقال پیدا میکنه و چگونه میشه از انتقالش جلوگیری کرد.
مرض کانگو در اصل یک مرض ویروسی است که توسط گزیدن یک نوع کنه هم به حیوان انتقال میکنه هم به انسان انتقال میکنه. این مرض ابتدا در دهه 40 و باز در دهه 50 با تفاوت 10 سال ابتدا در کریمیه اوکراین و بعدا در کانگو شناسایی شد این ویروس در اصل و مخاطر به نام ویروس کریمیه کانگو یاد میشه یا مرض کریمیه کانگو. وقتی که انسان میگیره پیش انسان یک خونریزی بسیار شدید به وجود میاد، خونریزی کشنده و جاندردی بسیار شدید، تب، لرزه، سرخی چشم و علائم متعدد دیگه. از سه نوع یا از سه مسیر ویروس کانگو انتقال میکنه به انسان. ابتدا به صورت مستقیم وقتی که کنه انسان میگزد میتونه که ویروس کانگو انتقال بده. نوع دوم وقتی که انسان از گوشت یا محصولات حیوانات استفاده میکنه، کو حیوانات قبلا توسط کنه گزیده شده میتونه سبب انتقال مرض شود. و در مرحله یا نو سیوم یا مسیر سیوم به صورت مستقیم از یک انسانی که مصاب شده به انسان دیگه میتونه انتقال بکنه این ویروس. راه‌های جلوگیریش هم در حقیقت جلوگیری از این سه مسیر انتقال است. ابتدا ما باید انسان از مرض گزیدن کنه محافظت بکنیم. دوم استفاده از گوشت حیواناتی را که دچار تب کانگوس میاری بسازیم، راه های پیشگیرانه را تطبیق بکنیم. به این معنا که وقتی که گوشت استفاده میکنیم اول که حیوان ذبح میکنیم باید لباس محافظتی پوشیده باشیم، مثل دستکش، ماسک، پیشبند و امثال هم. بعدا از گوشت وقتی که میخواییم استفاده بکنیم باید به گونه درست او پخته شده باشه و بلافاصله بعد از ذبح حیوان نباید او خورده شود، حداقل 24 ساعت باید نگهداری شود در یخچال که ویروس از بین بره. و سوم باید انتقال مستقیم از انسان به انسان باید ما جلوگیری بکنیم و او وقتی است که اگر انسان مصاب میشه و ویروس کانگو باید او را قرنطینه بکنیم، در شفاخانه در بخش مخصوص بستر بکنیم و تداوی بکنیم به زودترین فرصت که تا از انتقال مرض جلوگیری شود.
از اید گفتیم، بیاییم ببینیم که آمادگی های اید در افغانستان چیگونه است.
رحمت شاه به مشتریانش آمادگی عید قربان را گرفته است، اما در این عید به مراتب کمتر از گذشته.
فروش ها زیاد میکنیم، تنها میوه خوش یک ده لگ، پانزده لگ رفت تنها میوه خوش می آوردیم. حالا نه یک دو سه لگ آوردیم، اما تا فعلا خواهد دیگه هیچ هنوز مردم اقدام نکرده در خرید.
او میگوید که مشتریانش نسبت به گذشته تنگ دست و بی پول شدند.
کار نیست، معاش مردم نمیته، تقاطی نمیته، پیسه شهدا و معلولین نمیته دیگه، مردم ناتوان شده، پیسه ندارن دیگه، از چی بخرن؟
بازارهای مواشی هم در این روزها سرد است. با آنکه امسال حیوانات زیادی برای فروش و بازارهای کابل آورده شدند.
شما خودتان میبینه که این منطقه کلش خالی است و کس نامده، کل مردم غریب است، پیسه زیاد نداره. دیگه که چقدر پایان تر باشه و بر مردم خوب است.
اما در اینجا بازار لباس و ویژه لباس های افغانی تا اندازه‌ای گرمتر به چشم میخورن. مالک این دکان خیاطی و تکه فروشی در کابل از بهتر شدن کاروبارش در آستانه عید خرسند است.
سابق در جمهوریت همه دردشی به تن میکردند، حالا شما میدانید که طالبان آمدند و همه پیراهن و تنبان میپوشند. اگر دانش آموز مکتب است، اگر دانشجوی دانشگاه است، همه گی پیراهن تنبان میپوشند. الحمدلله حالا 1500 تا 1600 فرمایش داریم و کارها خوب است، شکر است، از الله راضی هستیم.
با این همه مردم به استقبال عید خواهند رفت، آن هم در اوضاعی که به گزارش سازمان ملل متحد حدود 20 میلیون تن در این کشور به کمک‌های فوری بشری نیازمند هستند.
جمعه هفته‌ای که گذشت نشست گروه تماس در تهران برگزار شد و نمایندگان طالبان با وجود دعوت دولت ایران در این نشست حضور پیدا نکردند. در این نشست نماینده‌های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. این نشست پارسال در کابل برگزار شد. علی باقری کیمی سرپرست وزارت خارجه ایران در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید کرده است. همچنین زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گفت که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 جون و اول جولای برگزار شود.
من فکر می‌کنم آخرین دست دوستی دراز کردن ایران و سوی طالب‌ها همین نشست تهران بوده باشد. چون ایرانی‌ها در گذشته از این گروه زیاد حمایت کردن، هم در جنگ بر علیه نیروهای ناتو و قوای مسلح افغانستان و هم در 3 سال اخیر که این گروه کشور ما را اشغال کردن، در مجالس و محافل متعدد سیاسی دیپلمات‌های ایرانی از این گروه حمایت کردن، ولی هیچگاه این گروه حاضر نشد که در برابر این همه حمایت ایرانی ها به خواسته های ایران در مورد وضعیت افغانستان و منطقه کمترین شنوایی را داشته باشد. گوش طالب ها یک تعداد زیادی از افراطیون سنی مذهب ایران فعلا در بین طالب ها حضور دارند، افراد صاحب اختیار هستند در امتداد سرحد با افغانستان و مناطق سنی نشین ایران. هیچگاه مناطق امن برای نیروهای انتظامی و دفاعی ایران نبوده در سرحداتش، چه با ما چه با کشورهای دیگه، و ایران وارخطاست و ایران میفهمه که با توجه به نارضایتی که در داخل ایران وجود داره و اخیراً با کشته شدن رئیس جمهور ایران در یک سانحه هوایی مشکلات سیاسی هم پیش آمده، انتخابات ریاست جمهوری زودرس ایرانی ها پیش روی دارند و یک تعداد زیادی از سیاسیون متنفذ ایرانی در این انتخابات رد صلاحیت شدن، از نامزد شدن. احتمال میره که انتخابات ایران هم جنجال های سیاسی را در پی داشته باشد. به همون خاطر حکومت ایران هراس داره که از جغرافی افغانستان مخالفینش آن برای ناامن ساختن جغرافی رافی ایران و تضعیف حکومت ایران استفاده نکنند.
بریم به جام جهانی 20 اوره کرکت که در آمریکا ویستندیز در حال برگزاری است و افغانستان پای هم شگفتی میآفرینه. بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان در سومین بازیشان 3مین پیروزی خود را رقم زدند. البته باید بگویم که بازی دوم کرکت افغانستان با نمایش برجسته مقابل تیم نیوزیلند بود که با تفاوت 84 دوش در این مسابقه به پیروزی رسیدند. تیم نیوزیلند با انتخاب توپ اندازی و تعیین هدف 160 دوشی امیدوار بود که به یک پیروزی دست پیدا کنه، اما تیم افغانستان با استفاده از توانایی و استعداد خود با به دست آوردن 160 دوش و از دست دادن 6 وکت توانست این مسابقه را به نفع خود به پایان برسانه. و به پای آبی صبح روز جمعه در سومین بازی در گروه سوم مسابقات به مساف گینه نو رفتند و با تفاوت 7 وکت به پیروزی رسیدند. افغانستان با این پیروزی 6 امتیازی شد و ضمن کسب صدرنشینی و جمع 8 تیم برتر صعود کرد. افغانستان و ویست اندیز که میزبان مسابقات است از این گروه به دور بعد صعود کردند. بازی آخر گروه سوم میان این دو تیم فقط برای کسب صدرنشینی است.
افغانستان با کسب 3 برد پی در پی جایگاه در 8 بهترین یافت. افغانستان با مرحله بعدی صعود کرد که عبارت از سوپر 8 هست که بازی های خود را در مقابل هند، استرالیا و یکی از تیم هایی که از گروپ دی به مرحله بعدی صعود میکند میباشد که بیشتر احتمال داره که بنگلادش باشد. در بازی امروز باز هم فضل حق فاروقی بهترین بازیکن بازی شناخته شد با توپ اندازی فوق العاده عالی که فقط 16 نمره داد، 3 نفر را ساختند. اونا برای بار اول 5 ویکت در مقابل یوگاندا گرفت، بعد از 4 ویکت در مقابل زیلاند جدید و حالا 3 ویکت در مقابل پاپا گینه نو گرفت. ای برد و صعود افغانستان به مرحله بعدی برای همه ما شما مبارک باشد. بازی با وضعی خوب پیش رفت، وکت بسیار مشکل بود، تو با پایین میمان پس ما دیدیم که حتمت الله مرزایی چگونه وکت خود از دست داد، ولی گلبدین نایب توانست که در بازی خوب بدرخ شد، 49 منونه گرفت و از برکت بچنگ خوب گلبدین نایب یا توب زنی خوب گلبدین نایب افغانستان توانست که هدف کمتر از 100 نمره را پوره کنه و جایگاه خود را در مرحله بعدی بازی های جام جهانی یعنی در 8 بهترین تثبیت بکند.
ما در هفته گذشته یک رخداد مهم ورزشی را نیز از تیم فوتبال افغانستان شاهد بودیم. در یک رقابت تنگاتنگ و پرهیجان فوتبال که میان تیم‌های افغانستان و کویت برگزار شد، تیم افغانستان در برابر کویت شکست خورد و میدان را به بازیکنان کویتی واگذار کرد. این رویارویی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال و مقدماتی جام ملت‌های فوتبال آسیا روز سه‌شنبه 22 جوزا برگزار شد. در این جریان از گروه الف دو مسابقه برگزار شد که تیم ملی فوتبال قطر 2-1 هند را شکست داد و تیم افغانستان از کویت 1-0 شکست خورد. ولی حالا سوال اینجاست که افغانستان هنوز شانس صعود به جام ملت‌های آسیا را دارد؟ صحبت‌های فیروز مشعوف خبرنگار ورزشی را با هم بشنوید.
شانس کمی وجود داره اما سخت است و نشد نیست، با توجه به که KFC نحوه برگزاری مسابقات دری داره تغییر داد و به صورت عجیبی این کار انجام داد. در دو دوره گذشته گروه ها 5 تیمه بود، 4 تیمه کرد. راند آخر کوالیفیکیشن جام ملت ها 24 تیم بود، حالا هم 24 تیمه. در دو دوره گذشته 12 تیم میرفت، حالا 6 تیم میره. به شانس کم میکنه، نه تنها برای ما بلکه برای همه حریفای مدعی که اونجا رفتن، مثل تاجیکستان، مثل خود هندوستان که هم گروه ماست، ترکمنستان، تیمای دیگه هستن که هنوز امید دارن، ولی خب خیلی شانس کمه چون فقط 6 تیم میره. چه کار باید بکنیم؟ خب فدراسیون نقش مهمی داره، ما باید بازی تدارکاتی بگیریم. مسئله فقط کمپ تمرینی نیست که به عربستان بگیم یا کمپ تمرینی دو هفته‌ای بدیم، ما باید در رنکینگ فیفا صعود بکنیم، جایگاه خود بهبود ببخشیم. هر چقدر صعود کنیم در قرعه کشی در پوت خوبی قرار میگیریم. چه زمانی صعود میکنیم؟ که با تیم‌هایی که در رنکینگ از ما بالاترن بازی دوستانه سد کنیم، ازشون یا مساوی بگیریم یا اونا رو ببریم که در رنکینگ صعود کنیم. این باعث میشه که در سید بندی در پوت قرار بگیریم که با حریفان آسان‌تری بازی بکنیم. این نیاز مبرم تیم ملی ماست. و موضوع دیگه، امیدوارم که بازیکنایی که هنوز معترضند و قهر کردن از تیم ملی به خاطر کشور خام که شده برگردن و به خاطر شخص بیشتر ازی به فوتبال ملی افغانستان پشت نکنن، که مردم به شدت منتظرشان است، که واقعا دیدیم که نبودشان چقدر تاثیر گذاره.
این بود از داشته های این برنامه. سپاسگزار از همراهیتان. تا روز هفتم دیگر و
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
د ازادي راډیو په مسلسل خبرونه کې مو هر کله کوم په افغانستان او پاکستان کې یو شمېر وسلوال د جنونو له شونځیو سره ولې مخالفت کوي. په افغانستان کې د جون دیر لسمه لښپژم ټولګي ورپورته د جنونو د شونځیو د بندیدو زر روزي پوره شوه، چې د ملګرو ملتو په وینا 1.1 میلیون جونې د منځنیو شونځیو او لیسې له زده کړو بې برخې شوې دي او 100,000 جونې له پوهنتونونو پاتې شوې دي. د جنونو له شونځیو سره دا مخالفت نوی نه دی. پوتی رسول سیزو کې چې په افغانستان کې د وخت د حکومت مخالف وسلوالو کومه سیمه نیولې ده، هلته یې د نجونو د ښوونځیو مخه نیولې ده. په 2013 کال کې د یوه راپور له مخې په افغانستان کې 400 تعلیمي حوزې تثبیت شوې وې، چې په نږدې 150 حوزو کې یوه نجلۍ هم له لیسې نه وه فارغه شوې. په پاکستان کې بیا د نجونو له زده کړو سره په وروستیو څه کم 2 لسیزو کې دا مخالفتونه زیات شوي او په زیاتېدو دي. تېره میاشت په پاکستان کې د نجونو پر ښوونځیو لږ تر لږه 4 بریدونه وشول، چې 2 د مې په وروستۍ اونۍ کې وو. د بشر حقونو د نړیوالې څارونکې ډلې ګلوبل تروریزم ډلې په وینا په پاکستان کې له 2001 کال نه تر 2015 پورې د زده کړو پر مرکزونو 888 بریدونه شوي دي. البته په دې کې د هلکانو او نجونو مکتبونه شامل دي. راوشم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې له کاناډا لیکوال د شزو مدني فعال شاعر شفیق خپلواک را سره ده. د دوی هر کله کوم عبدل ته پوسټیډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ملیحه امیرزاده را سره ده. تاسو دواړو هر کله کوم اغه خپلواک لمړی که تاسو سره شم تاسو د دې زر روزو د شونځیو د بندیدو په ارتباط یو کمپاین پیل کړی دی که په دې برخه کې تاسو یو څه معلومات راکړئ.
دا کمپاین چې اقرا نومیږي مصور او رواداری دواړو په ګډه باندې پیل کړی دی چې د جون په 14مه سبا جمعې ورځ باندې دغه زر ورځې پوره کېږي د جنکیانو د مکتب. او دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یوه برخه کې موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه او کیسې راټولې کړې دي چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې سوې دي. د دوی اوسنۍ تجربه له ښوونځي نه وروسته پاتې کېدل او ژوند په څه باندې بوختې دي، ژوند باندې څه تاثیر کړی، کورنۍ باندې څه تاثیر کړی دی. او یو خو به دغه غږونه موږ پر خپلو پاڼو باندې خپروو. او دوهمه برخه یې دا ده چې موږ له خلکو نه غواړو چې په دغه کمپاین کې ګډون وکړي، خپل نظرونه، خپل درد، خپلې کیسې له خواله رسنیو نیولې بیا تر نورو رسنیزو پلاتفارمونو په دغو باندې نشر کړي او خپرې کړي او پرې وغږېږي. او د اقرا او لټ افغان ګرلز لرن هشټاګ وکاروي. او که د محدودیتونو له امله په خصوص هغوی چې په افغانستان کې دي نسي کولی پر رسنیو باندې ډېر آزاد فعالیت ولري، کولی سي یو ورځ حتما په خپل جماعت کې، په خپله حجره او کور کې د جنکیانو د مکتب د ارزښت او تعلیم په اړه خبرې وکړي.
مننه. دا مهم کمپاین دی مخې تر دې چې په دې اړه نور له تاسو واورو. له ملیحه جانې له تاسو په واورو په مشال رادیو کې د پاکستان دننه د نجونو د مکتبونو پر ضد چې کومې حملې شوي دي تاسو تازه څه راپور لرئ؟
مننه شیبر صاحب. بس وخت په وخت مونږ هغه خبرونه چې دي هغه خپاره کوو. بالکل چې کله داسې څه پېښه وشي نو مونږ هغې ته کوریج ورکوو. په دا می کې تاسو ذکر وکړو په دې یوه میاشت کې داسې دوه پېښې شوې وې. شمالي وزیرستان چې دی هغه د وسلوالو هدف ګرځېدلی دی او هلته دا اندېښنې دي چې وسلوال فعالیتونه هم زیات شوي دي. دا یې سره سم بیا د جینکو سکولونه په بارودو الوزول شوي دي یا ورته اور اچول شوي دي. روسته یو مثال یو په شوه تحصیل کې او د افیا ګرلز پبلک سکول په نوم د هلته په سیمه کې یوازینې سکول و. فکر کوم چې هلته 1500 جینکو زده کړې کولې. دغه شان ته شاخیمار سیمه کې هم داسې یوه پېښه شوه چې د جینکو سکول ته اور اچول شوی.
له دغو نجونو سره تاسو خبرې کړي دي چې دوی اوس څه کوي؟
له دغو نجونو سره خبرې بالکل کوو. بلکې د سکول چې کم مشران دي هغې د سیمې چې کم اوسیدونکي دي د هغوی سره مونږ خبرې کړي دي. هغوی اندېښنه ښکاره کوي. هغوی وایي چې په کار ده د جینکو سکولونه چې دي د یو خوندي ځای او ګرځي، ځکه چې دغه یوازینۍ وسیله ده. او دلته به زه دې ته یادونه کول غواړم، ستاسو پام به راګرځول غواړم چې قبایلي سیمې چې دي هلته مخکې داسې د تعلیم رواج چې و هغه کم و خو نسبتا نو زیات شوی دی. د خلکو پام ورته زیات شوی دی. نو خلک غواړي چې خپلې لوڼه چې دي، خویندې چې دي، هغه ته سکولونه ته واستوي.
هغه د خپلواک د دې خفګان په د دوران کرشي خواته هم نجونې غواړي چې مکتبونه ته ولاړې شي. او په افغانستان کې هم که چېرته څوک ورته وګوري، مثلا 50 کاله مخکې ګمان کوم او د راپورونو له مخې خلکو پلورونو او میاندو دومره مینه له د نجونو له تعلیم سره نه لرله لکه نن سبا سې لري. همداسې ده؟ تاسو راسره هم نظر یاست؟
زه بالکل موافقه یم. ملکه ډیر لوی تغییرات، حتی زه به وایم چې په تیرو سلو کلونو کې، نه یوازې په 500 کلونو کې، بلکې په تیرو سلو کلونو کې هم د ډیورنډ غاړې ته د پاچا خان له خوځښت سره د تعلیم په برخه کې فعالیتونه نهایتا زیات شول. هغه نه پوهېږم چې 300 مکتبونه درلودل او په دغه کې اکثریت مکتبونه کې چې تدریس هم کېده او د امکانات هم برابرول رضاکارو کسانو کول. د پاچا خان په دغه بنیاد کې چې یوه فکر کوم د پاچا خان خپله د تریخه زه وچ کونډه و، هغې به هر میاشت 1500 کلداري په هغه وخت کې تقریبا 90 کاله وړاندې لیلې ته ورکولې چې ماشومانو ته خوراک او څښاک پرې واخیستلی سي. یعنی دغه شی په تیرو زه به ووایم چې په یوه پیړۍ کې په د کرښې دواړو غاړو ته عام سوی دی، عادي سوی دی. یو خلک علاقه لري چې خپل اولادونو باندې درس ووایي. یو ذهنیت چې زه فکر کوم هغه د دغه د استعمار د وخت له ادبیاتو نه راپاتې دی. هغه دا دی چې افغانانو ته په اصطلاح بخصوص پښتنو ته داسې فکر کېږي لکه په وخت کې چې یخ وهلي پاتې او هېڅ تغیر به نه کوي، او همدغسې دي چې په شپاړسمه او نولسمه پېړۍ کې همداسې وي، همدا و څوک یې دا تغیر نه ویني. فکر کوم یو چې څوک یې نه ویني همدا دی چې دوامداره توګه باندې بیا بیا.
تاسو ډېر مهم موضوع ته اشاره وکړه، هغه د باچا خان تحریک و. له ملیحه جانې اوی اتیا کاله مخکې باچا خان په لرې سردریاب کې د خپلې کورنۍ په ټولو نجونو او مېرمنو باندې تعلیم کاوه او هیچا مخالفت نه کاوه. اوس ولې خلک څه وایي چې اوس ولې باید په دغو سیمو کې مخالفتونه وشي د نجونو له مکتبونو سره؟
شیبر صاحب، لکه اوس مونږ د تغییر خبره کوو، د ذهنیت خبره کوو، نو مونږ لږ سات مخکې دې ته اشاره وکړه چې د خلکو په ذهنیت کې بدلون را روان دی. خلک غواړي چې خپلې لوڼې سکولونه ته ولېږي او څه داسې عناصر ورته ویلی شي چې هغوی نه غواړي جینکۍ مخکې ته لاړې شي. نو دا چې په سکولونو بریدونه کېږي دغه یو مثال دی. نو هر قسمه خلک یې په ټولنه کې خو مخالفت
یې ولېږي. پیغه وخت کې ولې مخالفت نه کېدو؟ پیغه وخت کې ولې خلکو وسلې تر اوسه پیغه وخت کې له خلکو سره ډېرې وې؟
فکر کوم دا وې مبارزه به چې وا هغه په ډېره قوي به چې هغوی کوله. نن سبا مبارزه کېږي او یوازې په پاکستان کې دننه د پاکستانی لکه د قبایلي سیمو د جینکو زده کوونکو لپاره نه کېږي، بلکې د پولې هغه غاړې چې افغانستان کې کمې خویندې دي هغوی چې کم تعلیمي صورتحال دی، نو په دې باندې په پېښور کې، په مردان کې، د غشانت نورو علاقو کې داسې چې کوم فعالانې دي، جینکې دي، ښځې دي، په مختلفو شعبو کې انتر دې چې سړي هغوی داسې لاریونونه کړي دي، احتجاجونه کړي دي، نو هغوی هم د تعلیم غوښتنه کوي. نو زه به وایم چې ښه او بد هر څه کې، نو مخالفت هغه وخت کې ولې نه کېدو؟ کېدی شي هغه مبارزه زیاته قوي وه، اوس هم کېږي، خو نه پوهېږم چې ولې خو به خلک د دې جواب ورکړي چې ولې باید مخالفت وکړي او ولې ونه کړي.
شفیقه جان، خپلواک د مکتبونه چې کوم کسان سوځوي یا یې نړوي، مثلا یو راپور ته زه اشاره وکړم، په 2013 کال کې د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د هلکانو یو مکتب وسوځول شو. په هغه وخت کې د طالبانو ویان صبی الله مجاهد رسنیو ته وویل او ازادي راډیو ته هم د سیو پیغام را لېږلی چې دا کار دوی نه دی کړی. اوس په پاکستان کې کوم مکتبونه سوځول کیږي، هیڅوک یې مسؤلیت نه اخلي، دا څه خبره ده ستاسو په باور؟
زه فکر کوم تاسو مخکې هم دغه پوښتنه وکړله چې ولې خلک اوس مخالفت کوي، یا ولې مثلا مکتب سوځل کیږي، شاګردانو باندې برید کیږي، تیزاب د نجونو پر مخونو باندې وو پاشل سول، ځان مرګي بریدونه پرې وسول، د لکانو نجونو په مکتبونو باندې. زه فکر کوم په تیر 50 کالونو کې حد اقل په تیر 50 کالونو کې دغه څومره مذهبي افراد چې ډیر سو، او د دې اړخ متفاوت دی دغه مذهبي افراد. پورې یو وخت سی و چې دغه وسنۍ افراطي ډلې چې دي دغه ډېر زیات په ماډرن سیستم باندې دي، مطلب په دغه کې خلک په سیستماتیک توګه باندې روزل کیږي، لکه داسې کوم څه نه دی، دا یو سیستم دی چې روان دی، او په دغه سیستم کې امکان لري کله ځینې شیان د دوی له خپل واکم ووځي، دغه حد ته ورسیږي. او که تاسې دغه ډلې نه یوازې په پښتونخوا او افغانستان کې مطالعه کوي، بلکې په منځني ختیځ کې او د نور ځایونو کې هم ورته وګورئ، د دوی څو شیانو سره اساسي مشکل دی. یو له تاریخ سره چې اکثریت ټولنو کې دوی کوشش کوي تاریخ بیرته له سره ولیکي، یو له ښځو سره، یو له تعلیم سره، هغه که د هلکانو تعلیم دی که د جینکیانو تعلیم دی، او د ښځو نه یوازې په تعلیم بلکې په هر ډول
ټولنوبخشئ. تاسو مهم موضوعاتو ته اشاره وکړه. له تاریخ سره مخالفت خو کېدای شي چې ځینې کسان وایي چې تاریخ د دوی په ګټه نه دی لیکل شوی، او یا ځینې تاریخونه چې فرسن په هغې کې د یوې ټولنې نشنالیزم پیاوړی وي دوی ورسره مخالفت ولري، نظریاتي مخالفت وي. لیکن د هلکانو له مکتبونو سره که مخالفت کوي، خو همدغه هلکان کېدای شي چې بله ورځ وسله راواخلي او له دوی سره جنګ وکړي. لیکن له نجونو سره، نجونې فرضاً د خصوصا د اسلامي هیوادونو نجونې هغه طبقه ده چې دوی وایي لکه توتکۍ بې ازاره دي، یعنی دلیل چه سرم نشخره که وی نجنگ که وی نه پده پینزوستو کلونو که پده اسمه که توپک راخی سره نه دزی کرده نه چاوده نکرده او چه مکتب این بایله ده سول نه کرده
خزی همیشه اتا ده تاریخ بگدو کم کتاس بگوره کتاس نیوازی ده دو غجلو بلکه مثلا دو اروپایانو د استعمار وخت هم کتاس وګوري کله چې باغوي مثلا د هند افریقا د غزوین تتل د دوی خبره به دا و چې موږ د دوه ځای کې ښځې ډېر زیات بد وضعیت کې دي او موږ غواړو چې دا خپلواکي کړو. مثلا حتی که دغه تېرو څو کلونو کې حتی کله چې امریکا افغانستان ته راتللی یو شعار یې دغه و که نه، یعنې نه یوازې د دغو ډلو بلکې ښځې په عموم کې د سیاستونو که اغا دی نشنالیزم سیاست دی، که اغا دی افراد دی، که اغا دی تفرید دی، که دی هری بنی دی، خزه یو دول پا مرکز که دی. لیکن خزه اکثریت وقت پا دیگه سیاستونو که هیچ خپلا دی چکانی رول نلری. مثلا دی امیر امان الله خان دوره بانی چه موگه کلا بس که او زموگ در طولو اصلی تمرکز بده ده چه امیر امان الله خان دی خزو پیسه که زین تغییرات را وصل و دی تا طولان اماده نو و زک دیگه پاچایی و نریده لن این دو غمره ساده که و لیکن ده چه واقعا اغا ولی و نریده لن یا ولی اغا تغییرات را غلی لکن خپلا چه امیر امان الله خان هم ده تغییرات را ولی ولی را ولی ولی خزو بانی دومره تمرکز که لا چاپی توگا باندی ولی دا بیر تا پزد باندی کار ولی که زی فکر کوم ده تاریخ بوگدو که همیشه خزه ده کلتور ساتون که ده، خزه ده تاریخ ساتون که ده و په نهایت که خزه ده دین ساتون که ده و خزه ده ملت ساتون که ده. سو گمان کوم ده کله چې هم که په دغه هر اړخ باندې یو نه یو ډول برید کیږي لومړی برید په خزه باندې کیږي.
ډیر عالی ملیحه جانه دی اوسنی پاکستان تا که چرتا دقت کو گوره کلون مخکی به نظیر بوتو پا پاکستان که دیر رای گتلی لیکن نن سباسی ارتا گوره حتی دی جنوبی پنجاب که هم لشوزو سر سطور زیاده دی پاکستان دی بشری حقونو دی خپلواک کمیسون دی راپورون چیزو کرتا گوری پا تیرو پینزو کلونو که هر کال لکراچی تر اسلام آباد لپیشور تر ملتانه او کوټه او ټول شهرونه د پاکستان د شوزو سره زور زیاتای خشونت د وژنې د شوزو د ډېر زیات شوي دي. د پاکستان کتون کې چې له مشال سره خبرې کوي څه وایي دوی څه وایي چې علتونه څه دي؟
علتونه چې دی چې برسه باغه خو مختلف کې دی شي نو یو خو زه به وایم چې ټولنه چې دا هغه د تندروی طرف ته چې روانه شي نو دا قسمه پېښې مخې ته راځي. ښځې ته هم دین اسلام هغوی ټول حقونه ورکړي دي، هغوی چې تعلیم ورته حق حاصل یې باید چې دوی ته د زده کړې حق ورکړي، دوی ته د ښه ژوند دغه سهولتونه ورکړي. بیا داسې پېښې چې کېږي نو فکر کوم دا په ټولنه کې دننه کېږي چې د خلکو ذهنیت هغه زغم نشي لرلی چې ښځه مخته روانې کوه په مختلفو شعبو کې زی زلاند ستوری گرزی لکه تاسو ذکر کو بے نظیر بوٹو هغه د اسلامی مملکتونو ولنه وزیر اعظم و نو دا یو ښه مثال دی. خو علتونه همدغه دي چې تر څو ټولنه چې د هغه خپل ذهنیت بدل نه کړي نو داسې قسمه پېښې به راځي. ښځه به تعلیم ته نه پرېښودل کېږي، په ښځې باندې به کورنۍ تشدد کېږي، په نورې جنسي د تېرې پېښې به کېږي، تختول کېږي، به پس د زور زیاتي پېښې به ورسره کېږي. نو فکر کوم چې دا د خلکو په ذهنیت کې هم ده، ځکه دا ټولنه چې ده هم د دې خلکو نه جوړه.
همدغه ټکي ته به بیا هم راشم. ویست کون کې چې لا افغانستان اوس وتلې ده ملالې څرګندونه لرو بیا به بیرته به سره وګرځو.
کله چې مکتبونه بل شو زما کورنۍ زما د زده کړې لپاره مهاجر شول. زما د ټولګیوالو حق چې په خپله ژبه په خپل وطن کې درس وایو. که مکتبونه خلاص وای زما زه به اوس په لسم ټولګي کې وم. زه خو دلته مکتب ته ځم خو زما ټولګیوالې اوس هم په کور ناستې دي. د افغان نجونو د مکتب د تړلو تاوان یو د نجونو نه ده، د ټول افغانستان ده. موږ هیلې لرلې چې یو وخت به جنګ ختم شي او زموږ د خدمت وخت به راسي. موږ به افغانستان جوړوو، خدمت به کوو، معلمه، انجینیره، ډاکټره به یو او زه غواړم چې زموږ مکتبونه زر تر زره خلاص شي.
اخلي خپلواک د ملالی جان څه غوښتنه لري او څه وایي؟ ډېرې نجونې همدا خبره کوي. ولې له دې سره د افغانستان دننه حتی اوسنی چارواکي موافقه نه کوي؟ یعنی مخکې تاسو د ښځو د په برخه کې له شوزو سره د خشونت یا د شوزو د حسو د مخنیوي یو شو تحلیل وړاندې کړی علت دا سي دوی بنیادونه دي دي ټولنو. لیکن کله چې یو واک د چا په لاس کې وي او واکمن وي هغه خو طبیعي خبره ده خو دام غواړي چې ټولنه په پښو ودرېږي چې خلک بیا دوی ته هم چکچکي وکړي، ولې باید مخالفت ورسره وسي؟
یو لکه ما مخکې چې وویلې هغه توندلارې ګروپونه چې دي هغوی له درې اساسي شیانو سره مخالفت لري، تاریخ او تعلیم او ښځې. نو او بله خبره دا ده د افغانستان اوسني وضعیت ته که تاسو وګورئ د تیر شل کلنې جګړې لکه مخکې مې چې وویلې په مختلفو ډول باندې ښځه د سیاست په میدان کې ده، لیکن ښځه په کې ځواک نه لري. بیرته بیا هم که یو طرف نه دنیا ادعا کوله چې موږ له د ښځو حقونو لپاره درېږو، له بل اړخه د دوی د جګړې توجیه هم دا وه چې ګوندې خدای مکړه زموږ ښځې له افغاني کلتور او له اسلام او له دین لرې کېږي، نو زموږ جهاد ځکه یوه توجیه البته دا وه زموږ جهاد ځکه روا دی. نو که ته شل کاله دغسې یو ایدیالوژي ولرې، دغسې یو فکر باندې تبلیغ وکړي، ناممکنه د تی په یو دوه ورځو کې تغییر کړي. لیکن د جنکیانو د مکتب خبره داسې ده چې حتی دوی ښکاره هم نشي کولی ورسره انکار وکړي. دوی چې دا مکتبونه بند کړي دي هیڅ یوه یې تر اوسه نه دي ویلي چې د جنکیانو تعلیم ناروا دی او موږ یې مخالف یو. دوی د دې پلمه کوي چې چاپیریال سم نه دی، دوی د دې پلمه کوي چې نصاب سم نه دی او موږ دا تغییروو، شرعي کوي او له د دوی په اصطلاح شرعي کوي او د دوی په اصطلاح موږ له افغاني کلتور سره سموو. خو دا چې خپله ښکاره نشي کولی د ښځو د تعلیم مخالفت وکړي، زه فکر کوم لکه یعنی دا خبره نشي کولی او خپله په دې باندې دوی پوهیږي چې دغه بحث ډیر زیات بی بنیاد دی. اوس ښایي دوستان نور دوستان ممکن بیلابیل تحلیل ولري چې سیاسي اړخ لري هغسې او دغسې. ګومان کوم ډیر زیات د دغه جرنې د دوی په ایدیالوژي کې دی، او کله چې انسان په یوه ایدیالوژي باندې باور ولري هغه بیا پرته له
هغه بخښنه غواړم، که چېرته د ایدیالوژي مسله وي نو بیا فکر نه کوي چې کیسه ډیره اوږده ده، د امرسانی بیا هسې خبره ده.
بلکل امرسانی هستی خبره ده، زکلا کلا وایم کاش که ایت نوی ویلی چه تر امرسانی پوری، زکر چه امرسانی خود تیو امید ورکه یو چاته کنه، لکه دا خبره که چه خواه دریگا دا غشای بسم سیزی بیا دا کار کواما. یو دلیل چه افغانان دیر زیاد پا دیغ برخه که جدی او شدید عکس العمل نه خی ګومان کوم، یو دلیل هم دا چې خلکو ته وایي چې خو تاسو لیک صبر وکړئ، دغه یو شی خراب دی، موږ په طرحه باندې کار کوو. خو دغه طرحه څه ده مثلا تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده شوی، حتی یو واضح دلیل نه دی ویل شوی. نو زه فکر نه کوم چې دوی دې حتی واضح دلیل ولري، دوی دې حتی واضح تګلاره ولري چې څنګه به مثلا که مثلا فکر کوي اول ولې د افغانستان مکتبونه له شریعت سره سم نه دي، د که دغه نصاب له شریعت سره سم نه دی ولې الکان ته تدریس کیږي، که د موږ مکتب چاپیریال که تاسو وګورئ، زه په افغانستان کې همدغلته په رابی برخي کې ما درس ویلیده، زموږ ټول استادانې ښځې وي، زموږ ټول پرسونل مدیره او سرمعلمې ښځې وي. زموږ په مکتب کې هیڅ یو هلک او نارینه نه و پرته زموږ د دنیا ټولو یو استاد ده چې سپین ږیری و. نور هغه ته هیڅ شی موږ کوم پرته له دې چې د باندې مکتب نه به کور ته تللو، که په لاره به کوم نارینه ولید که نه، نو نور هیڅوک هم نه و. لکه دغه چاپیریال ته څنګه نور شرعي کوي؟
البته د چاپیریال خبره خو فکر نه کوم په هیڅ ډول منطقي وي که چېرته چاپیریال مساعد نه وي افغان نجلۍ ته چې مکتب ته لاړه شي، نو د مدرسې والې ته ولې مساعد؟
شفیقہ جان دے تا اشارہ اکڑا دیتا لیل خبر اکڑا کا نا، نو هغه شری چوکاټ څه دی؟ لکه کاش کې دوی دا وضاحت ورکړي چې شری چوکاټ څه دی، ولې د جنکو لپاره دغه چوکاټ دی مناسب نه ګڼي چې دا کوم موجوده نظام دی. لکه تاسو وګورئ نړۍ کوم ځای ته ورسېد، خلک سپوږمۍ ته رسیږي، خلک نور داسې نوښتونه کوي، په ساینس کې ټکنالوژي کې پاره شعبه کې ښځې راوتې دي. نو که دغه یوه بې سواده ټولنه دوی سترې، نو د افغانستان په راتلونکي څنګه وي؟ زه نه پویګم او به امر سانی خبره تاسو کړه نو زه فکر کوم چې د برنه چې کوم امر دی هغه امر سانی دی دا نه زیات کوي د دوی امر سانی دی لکه چې دوی وایي چې د امر سانی پورې به دغه بندیز دوام لري په اسلام کې ویل دي چې جنکو ته د تعلیم
حق دی صاحب باندې خو چې کوم دلیل دوی یا جنکسان وایي کنه لغه هغه دینی صاحب نه هم شاته یوړي مثلا زب کوي خبره وکم په تاریخ کې وایي د اسلام په تاریخ کې وایي چې بی بی خدیجه د سیوکرو او عائشه د سیوکرو بی بی فاطمه د سیوکرو اوس نن سبا مجتهد ته حاضر دی چې خپل مېرمنې نوم واخلو په شرمې شو
بالکل بی بی خدیجه
خپل خور په نوم باندې شرمې شو
تجارت کوي په هر څه
کې دغه نوم واخلو یعنی د دې خوشاک نه څه ستونزې لري دې کنه ستونزې لري خو کبرته د مکتب مسلې تر اوسه شفیقه جان کدارې ملها جان په خبره څه تبصره لري
ټول په سلا کنفیوز او حیران دي کله څوک هر اړخ نه دی مسلې ته ګوري په هیڅ یو اړخ باندې دا مسله د توجیه وړ نه ده د دین لارښ د توجیه وړ نه ده د افغان فرهنګ لارښ د توجیه وړ نه ده د اقتصاد لارښ د توجیه وړ نه ده چې سړی وایي چې اقتصادي منابع نسته خو د یونسف ویل چې او ځینو نورو نړیوالو ټولنو چې موږ د ښوونکو معاشونه ورکوو نو پرته له دې چې سړی دا وایي چې دا د دوی باور دی چې جونی باید مکتب ته ولاړ نه سي زما ذهن ته بل هیڅ شی هم نه راځي چې ولې دی باید یو انجلۍ په خپل وطن کې تر همدې پسله اسلامي چوکاټ سره له خپل زده کړو نه محرومي خبره د دین وینو افغانستان یوازنی مملکت په ټوله دنیا کې چې نجونې له شپږم ټولګي وروسته مکتب ته نه ځي اکثریت ټولو اسلامي هیوادونو کې نه یوازې تر دولسم صنفه بلکې په نورو بیلابیلو برخو کې دوی متخصص دي مثلا سعودي د وروستیو کې فازانوار د درلود سعودي مثلا سفیران لري اندونیزیا هم داسې ترکیه هم داسې مصر نه پوهېږم بل هر اسلامي مملکت چې یاد کوي په هیڅ یو کې داسې نه ده او اکثریت اسلامي ممالکو او علماو د الازهر له ملا امامانو نیولې بیا تر نورو ټولو دغه خبره غندلې ده او دا یې ښکاره له اسلام سره په ټکر یاد کړی دی او که څوک راسي چې ښه نو ښه دا به په اسلام کې صحیح ده نه وي خو افغانان مخالف دي نو ولې زرګونه خلک د خپلو لونو د تعلیم لپاره مهاجر کیږي او په تیرو شلو کلونو کې ولې لکونه او دغه میلیونونه نجونو د تعلیم وکړ دا خو خپلو میندو پلرونو مکتب ته لیږلي کنه دا خو حکومت نه لیږلي حکومتونو خو د چا دروازه نه ورشه کولی چې ته د لور مکتب ته ولیږه دا خو میندو پلرونو خویندو ورونو تصمیم نیولو چې زه مې خپله خور زه مې خپله لور نن مکتب ته لیږم زه فکر نه کوم هیڅ شی د توجیه ولري پرته له دې چې اته په دوی کې ممکن ځینی وی چې د دې خبرې مخالفي ټولې نه وي
لکه څنګه چې تاسو د اقتصاد مسلې ته اشاره وکړه په هر هغه ټولنه کې چې لاس ورځي هم جون مکتب ته لاړ نه سي د خو په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي د دنیا هغه هیوادونه چې جون په کې ډیر تعلیم کوي دغه اوس یې سایه وکړي په هر وطن کې چې جون ډیر تعلیم کوي هلته اقتصاد وده کړې ده اقتصاد په پښو ترې ده لیدل په دې کې خوشحال نشته لیکن کله چې ته دا راشو ملهجان په پاکستان کې څرنګه دې ته اوس اندیشنې ډېرې زیات شوې نه دي چې دغه له دینجونو له تعلیم سره دینجونو له حسو سره مخالفتونه په زیاتېدو دي خلک څه وایي سي تشویش ډېر شوی نه دی
تشویش بالکل زیات شوی دی ځکه کومه د روستو بریدونو ته وګورو نو هم هدف کم زی دی قبایلي سیمې دي پښتانه دي کنه د پنجاب ذکر به زه نه کوم زیاتره داسې پیښې همدغه وسلوال چې تاسو یې مسؤلیت یې په غاړه نه اخلي ځان نه څرګندوي خو یا یې اور ورته چې ببونه باندې الوزوي نو د دې هدف څه دی لکه همدغه ده چې جینکۍ د یوې ټولنې مهمه برخه ده هغه دوی روسته پاتې کې دوی ترقي نه غواړي پرمختګ
نو مختګ د مخنیوي لپاره باید څه وشي
مخنیوي لپاره دا بالکل احتجاجونه شوي دي خلک غوښتنه کوي دوی وی چې جینکوته چې کوم شته سکولونه دی کې د سہولتونو غوښتنه کوي ځکه هغه هم په معیار باندې دومره پوره نه دي کنه ارزه کې بیا دوی وی چې د ریاست نه د پاکستان د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې مونږ ته تحفظ راکړي وسغه د شوی کچه شوا تحصیل کچه کما د سکول په خشه وا نو بیا خلکو ډیر احتجاجونه وکړل. بیا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف بیا بالکل دای په سمدستی نوټس واغسته ځکه خلکو احتجاج کو چې دغه سکیږي یوازې نه سکول په سیمه کې. نو دا چې په نوټس کې واغسته هغه سکول بیرته جوړ شو او التی اوس فعالیتونه زده کړې چې دی هغه واپس پیل شوي دي. خدا خو یو سکول به داسې ډېرې پیښې چې کېږي نو کله پورې به کېږي؟ کله پورې به دغه جینکۍ د تعلیم نه محرومه یې او دوی به نشي کولی؟ او خلک غواړي اوس وخت بدل شوی دی، دوی ټوله نړۍ ګوري. او بل دا ده چې په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو ورګډېدو نه پس هلته خلکو کې ډېر شعور راغلی دی، غواړي چې یې مخې ته راشي. نو خامخا هغوی احتجاج کوي، غبرګون ښایي او حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته تحفظ ورکړي.
د دې خاطر چې دا بحث راغونډ کړو، اغلی خپلواک څه فکر کوي چې حل لار څه ده؟ البته پرته له دې چې دې ته اشاره وکړو چې ځینې کسان مخالفت کوي، له هر کار سره په ټولنه کې مخالفتونه هم شته او موافق نظرونه هم شته، لیکن څه فکر کوي په دغه شرایطو کې چې اوس په افغانستان کې دي، تاسو خپله د یوې فعالې په صفت باندې څه وړاندیز کوي چې کوم ګامونه باید واخیستل شي چې دا مشکل حل شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دا زموږ ټولو لپاره یو چیلنج ده، او هر ورځ دغه دا ده چې دغه خبره موږ ته نورمال نسی، د عادي ورځنی واقعیت په توګه ونه منو، بلکې دا زر ورځې وتلې که زر نورې او که زر نورې او که زر نورې موزي خدای مکړه، بیا هم موږ ته دغه دا خبره چې اورو باید غونی موزي کسي، باید وجدان مو ناراحت سي، او باید ځان سره وسنجو چې څه چې کیږي ښه نه دي، سم نه دي، ظلم دی، ګناه ده، او د میلیونونو میلیونونو معصوم نجونو په حق کې ډېر یو ډېر یو لوی لویه ناروا ده. زه فکر کوم دوامداره توګه موږ خپل ځان ته، هغه څوک چې زموږ شاوخوا دي، زموږ کورنیو کې، په جومات کې، په حجره کې، په دوستانو کې، په دوامداره توګه دا وریاد کړو چې دا بې عدالتي ده او ورسره عادي نه سو. د انسان یو ډېر بد عادت دا دی چې له هر بد او بل هر ښه حالت سره عادت کېدلی سي، له دې سره باید عادت نه سو.
ډېره مننه غلیب خپلواک ملیحه جان، له تاسو څخه هم مننه، له لیدونکو او اورېدونکو هم مننه. دوی مچې د خپرونې تر ډېره مرا سره وکتل.
Thank you.